org.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیده خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خبرونه په راپورونه کوي چې افغان او ایراني مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. نور مطالب ورسته معرفي کیږي. اوس له قسیم سولمل نه خبرونه اوري.
سر کې پام وکړئ څو مهمو سرټکو ته. افغانستان او ایران د یو ګډ امنیتي میکانیزم پر جوړولو کار پیلوي. نامعلوم وسلوالو په پکتیا کې د ماین پاکۍ د مؤسسې 19 کارکوونکي وتښتول او ټاکل شوی د چین په پاکستان کې د 6.3 میلیارد ډالر په ارزښت ځینې اقتصادي پروژې پرانیزي. د هم پوره خبرونه. افغانستان او ایران د امنیتي همکارۍ پر یو خاص میکانیزم کار کوي. دا څرګندونې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په تهران کې خپل ایرانی سیال سره تر لیدو وروسته وکړې.
موږ
نتیجه ته ورسېدلو چې زموږ له لوري د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ایران له لوري ښاغلی رحماني د امنیتي همکارۍ پر یو ځانګړي میکانیزم ژر تر ژره عملي کار پیل کړي. سوله یوې خوا خطرونه او بل لور ته د سیمه ییزو همکارۍ فرصتونو باندې غور وسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویل چې تهران چمتو دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. د بل خبر له مخې افغانستان او ایران په خپل کې د همکارۍ دوه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د دوړو هیوادونو د بارني چارو او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ دا تفاهم لیکونه د افغانستان او ایران د بارني چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او جواد ظریف لاسلیک کړل. افغان ولسمشر پرون د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې 19 کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول سوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د سټرلینګ په نوم د ماین پاکۍ د دې مؤسسې کارکوونکي پرون د مرکز ګردیز د بنوزیو په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سول. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح ازادي راډیو ته ویل چې د ماین پاکانو د ولس په اعتبار او ډاډ له ډېر مودې راهیسې په سیمه کې کار او فعالیت کوه. د ښاغلي صحیح په وینا د تښتول سوو ماین پاکانو د موندنې لپاره هڅې پیل سوي دي. چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه پر لومړۍ ناحیه د وسلوالو د حملې په نتیجه کې دوه حمله کوونکي ووژل سول او درې پولیس ساتي ټپیان سوه. دوه وسلوالو چې د سیمه ییزو پولیسو یونیفورم یې اغوستی و پرون ماښام د لشکرګاه ښار پر لومړۍ ناحیه حمله وکړه او نشته تر ډیره وخته دوام وکړ. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل نن سهار ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
تیره شپه دو نفره مسله افراد یعنی انتیا کوونکي اوله مرحله کښې د رسي و زموږ پیرادر باندې ډزې کړې وې. موږ په دې خاطر باندې دغه عملیاتو کښې ډېر دقت وکړه لږ وخت یې ونیوه.
ملاخیل وایي نشتې ځکه ټوله شپه دوام وکړ څو د پولیسو او ملکیانو د تلفاتو مخنیوی وسي. اخو د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون سرچینې وایي دوی ته یولس ټپیان وروړل سوي چې پکښې د عامه نظم د اوومې لوا قمندان غلام سخي غفوري هم شامل دی. سرچینه وایي د درو پولیسو مړي هم دوی ته وروړل سوي دي خو دولتي چارواکي دا خبره ردوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل سوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ نن اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ولاړ سي. پیکینګ به په پاکستان کې د 6.3 میلیارد ډالر په ارزښت یو اساسي او د انرژۍ د تولید څو پروژې پرانیزي. پیکینګ او اسلام آباد هیله لري چې د پاکستان او چین ترمنځ یو اقتصادي دهلیز ایجاد کړي چې د پاکستان جنوبي ګوادر بندر له عرب سمندر او د چین له لویدیځې سیمې سره وتړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګیرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چار وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیر قانوني کډوالو د احتمالي مړینې په اړه راپور ورکړل سو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي دي چې د مدیترانې په سمندرګي کې 50 کسان وروسته له هغې وژغورل سول چې د غیر قانوني کډوالو یوه لویه کښتۍ چې وسوه سپرلۍ یې درلودې او اروپا ته روانه وه د شنبې په شپه ډوبه سوه. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلو د شپې تر ناوخته پورې د ایټالیا له لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د لسګونو کسانو مړې په اوبو کې وموندل. د مالټا صدر اعظم جوزف موسکا ویلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له دې پیښې د پاتې ژوندي پاتې کسانو د موندنې لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. او د څو کسانو مړی له اوبو څخه راایستلی دی. که څرګند سي چې د دې پېښې د قربانیانو شمیره سلګونو کسان ته رسیږي، نو دا پېښه به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو تر ټولو خونړۍ پېښه وي، او په روان کال کې د دې کډوالو د تلفاتو شمیر به 1500 کسانو ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسې کې د جوړو سوو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته د حل یوه لاره وموندل سي. اولاند یو فرانسوي تلویزیوني چینل ته وویل چې د دې بحران د حل لپاره باید یوه لاره وموندل سي. فرانسې د روسیې له قلمرو سره د کریمیا له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو وروسته تیر کال د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت پر روسیې د مسترال کښتیو د پلورلو قرارداد وځنډاوه. روسیه ویل دی چې که دا کښتۍ د مسکو او پاریس ترمنځ د شوي توافق له مخې روسیې ته ورنکړل سي، نو فرانسې ته سپارل سوي پیسې به بیرته وغواړي. د دې کښتۍ په سپارلو کې له ځنډ وروسته د پاریس او مسکو په اړیکو کې سوړوالی رامنځته سو. د روسیه ولسمشر ولادمیر پوتین تېر اونۍ وویل چې روسیې ته د دې کښتۍ په سپارلو کې د فرانسې انکار سخت خواشینی کړی، خو ده دا یادونه وکړه چې د دې کښتۍ د نه سپارلو له کبله د روسیې په دفاعي ځواک کې کومه نیمګړتیا نه ده رامنځته سوې. او د ناروې وایي دغه هیواد د هغې روسي جکپوړي مقام د سفر په اړه له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د هیواد ته د تلو اجازه نه درلوده. د راپور له مخې د روسیې مرستیال صدراعظم دمیتری راګویزین په دې وروستیو کې د ناروې یوه ټاپو ته تللی دی. د ناروې د بهرنۍ چارو وزارت بیان فرود اندرسن پرون وویل چې له سوالبارد ټاپو څخه د راګویزین لیدنه د خواشینۍ وړ خبره ده. د شمال قطب د ټاپوګانو مجموعې ته د راګویزین د سفر هدف چې د شنبې په ورځ پیل سو د روسیې د یوه قطبي مرکز جوړول وه. د ناروې د بهرنۍ چارو وزارت ویاند وویل چې د روان کال په پیل کې په اوسلو کې د روسیې له سفارت سره تماس نیولی و او ورته ویلی وه هغه روسي چارواکي چې د اروپایي ټولنې او ناروې په تحریمونو کې شامل دي سوالبارد ټاپو ته د تګ اجازه نه لري. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوردل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com. افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه.
بدون همکاری همه جانبه منطقوي پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شدن امید. ما قبرستان از این حرکات خواهد بودیم.
د کجکی د دریم توربین د لګولو چاري په داسال کې پیل سپي چې ځای خلک وي وسلوول زیات وخت لارې باندې کړی وي.
مو درې زر کار په ولایت کې لرو اما اتلای نو ولې مو خو زری ټنګ نه لرو چې په شو لار.
په ننګرهار کې د ورستي پیښه د قربانیانو له کورنۍ سره مالی مرسته وسوه.
د شهید کورنۍ ته 100,000 افغانۍ مرسته مکمل ټول شهیدانو ته موراوړي هغه وارثین دلته موږ سره هغې ته مرسته ورسېدل.
د انتخاباتو پر مهال د محمد اشرف غنی یو ملاتړي باچا خان زدران پر اوسني حکومت انتقاد وکړ.
دا حکومت قانوني حکومت نه دی که څوک وي مو ته ډېر وښيي چې بادشاه د چا غیر قانوني وي وکیل یې غیر قانوني دی.
د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف پاکستان ته ځي. اچار مو هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
ما وی ژر می کار را خلاص کا دوی 2 روپۍ براکي. ما وی وای چې 2 درکم
دوی زخه ډالر غواړم.
د دې ترڅنګ سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه هم په دې خبرونه کې ووري. افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون تهران ته ورسېد او خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره وکتل. دوی په یو کنفرانس کې هم خبرې کړې چې جزئیات یې له احمد تکل نه اوري.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپله کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخه ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ لخپل ایرانی سیال حسن روحانی سره تر کتنې ورسته په یو غاډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جاتناب انیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جاتما برحمانی سر به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگه مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې 1.5 کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله. خو ویل چې افغانستان به له دې چلنجونو څخه بریالی وزي.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمیده. اما اراده ملت افغانستان قویست. ما قبرستان از این حرکات خواهد بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدارز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدارز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د هم خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه. یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو ډول اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک تشته بشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنه کړي.
ومردل چې افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. افغان چارواکي په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې په افغانستان کې ناامني او د تورت نور ستونزې حل سوي نه دي. د کجکي د برېښنا فابریکې د دریم توربین د تړلو چارې په رسمي ډول پیل شوې، خو د کجکي ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم اکثره وخت د وسلوالو په ولکه کې وي. د کجکي دولتي مامران وایي د ناامنیو له کبله په میاشتو لشکرګاه ته نه ستلل. الیاس دای پر دې مسلې د سیمې رپورټ چلېږلې.
د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ویل کېږي. وسلوالو هلته د غځېدلې لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډېر کړي دي، ځکه نو د هلمند سرپرست والي او شمېر دولتي مسؤلین د الوتکې له لارې کجکي ته ولاړل او د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والي محمد نعیم ازادي رډیو ته وویل د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رارسېدلې ده او کار پیل شوی دی. والي چې د فابریکې د کار د پیل پټي پرېکړه رسمي ټول دغه توربین چې تړل کېږي 30 میګاواټه برېښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2016 کال پورې بشپړې شي. د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین تر تړل کېدو وروسته به د برېښنا اندازه د 2.5 میګاواټ څخه 50 میګاواټ ته لوړ شي. د کجکي ولسوالۍ چارواکي که څه هم د کجکي په یوه برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روانې دي د امنیت ډاډ ورکوي، خو هلته د غځېدلې لارې په اړه د ستونزې یادونه کوي. د کجکي د ټولنې شورا سرپرست رئیس نیک محمد وایي سره له دې چې په سنګین کې عملیات وسول، خو په لاره کې د امنیتي ستونزو له امله په میاشتو لشکرګاه ته نه شي تللی.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نفرو عسکر دی، یعنی طلاب دی، وکیل دی، موږ درې زره کار په ولایت کې لرو، اما تلی نه شو. ولې موږ خو زرې ټنګ نه لرو چې پکښې ولاړ. موږ به یا بدلی ناشو کارونو بم پاس پاتی کارکات بانی روکو کمو طول پیجنی چه تا پلانکه دا پلانکیز دوی و مشترک کمیسون داری دا مخالیپین زمول فرمخ بانی بانده یومو میدون بار
دا کجکی پا شمال که دا زمینداور پرا خسیم دا کلون رئیسی دا وسلوالو پول که که دا کجکی و لسوالی امنیه کماندان ملا پیزولا دا طالب وسلوالو ترچنگ دا دایش تا موجودیت خبره تایی دوی ملا پیزولا وای دا دایش پا دی دو سو کسیز دل که بارنی کسانو هم شامل دی هغه زادی رو تول دا دایش دا دغه دلی مشران دا ځوانانو پا جلبولو بخ دی او تر دې دمه د حکومت په ضد په ښکاره فعالیت لاس نه دی پر کړی
هغه کې خامخا به طالبان وي هلته به داعش هم وي طالبان به هم وي خو هغه سیمه د دښمن په لاس کې ده خاص معلومات یې موږ ته نه کېږي خو هغه سیمه د دښمن ده نو تقریبا دغه دوه سوه یو نیم سل داسې پر شاوخوا باندې اوس داعش پیدا شوي هغه هم هغه زاړه طالبان دي خو اوس داعش ته اوښتي دي خو بعضې خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره شته بعضې وایي چې یا نشته خو هغه داسې مختلف راپورونه دي موږ ته معلومات نه کېږي
کجکي ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال کې یو سل اتیا کیلومتره لرې د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بادغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت وسلوال د همدې لارو کجکي او یا شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین تر تړلو کېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکي څخه کندهار او لشکرګاه ته برېښنا رسوي ویل کېږي دغه لین په تېرو لسو کلونو کې تر پنځه ویشت زره واره ډېر پرې سوی دی چې دا همګړۍ د موجوده دوه دېرش میګاواټه برېښنا د رسولو توان هم نه لري باید ووایم چې د کجکي د برېښنا د فابریکې د ترمیم لپاره پنځه کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې لخوا یو سل اتیا میلیونه ډالره ورکول سوي وه دې ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و که چیرې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پایه بشپړې نه شي دوی به خپلې ورکول سوي پیسې بیرته واخلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ
د انتخاباتو پر مهال د محمد اشرف غنی یو ملاتړی بچا خان زدران پر اوسنی حکومت سخت انتقادونه کړی دي جزئیات د داوود تپان په راپور کې
د پکتیا په وزیر زدران ولسوالۍ کې د زدران میشتو ولسوالۍ یو شمیر قومي مخور او د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو د یوې غونډې په ترڅ کې افغان حکومت غیر قانوني یاد کړ د پکتیا قومي مشر او په ولسمشري انتخاباتو کې د ولسمشر اشرف غنی ملاتړي پاچا خان زدران په حکومت نیوکې وکړې او د حکومت مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوست
چې دا کوم حکومت جوړ کړی دی دا حکومت قانوني حکومت نه دی که څوک وي مو ته ډېر وښیي چې دا په دا قانون حکومت چې بادشاه دی چې غیر قانوني وي وکیل یې هم غیر قانوني دی
نوموړي دا هم وویل چې مرکزي حکومت باید تر ټولو لومړی د خپل مشروعیت لپاره کار وکړي څو ولس قانع کړلی شي چې حکومت یې د ډلو ټپلو پر ځای ولس او د ولس رایو ته ژمن دی د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري هم په دې غونډه کې له مرکزي حکومت څخه شکایت وکړ چې حکومت یې د وړتیا پر ځای په شخصي غوښتنه او ډلو ټپلو ویشلی دی نوموړي زیاته کړه چې که چېرته خلکو ته په حکومت کې په ونډو ځای ورکول کېږي نو لویه پکتیا هم د خپل ورکړیو رایو په تناسب په ټولو سیاسي او ملکي څوکیو کې برخه غواړي
هم کله چې دولت ویشلی کېږي د احزابو سیاسي تنظیمونو د جهادي مشرانو ترمنځ موږ هم لویه پکتیا د رایو تناسب په اساس باندې په دولت خپله ونډه غواړو موږ ته هم باید د رایو تناسب په اساس باندې موږ ته که وزیران والیان وي صدران وي نور ډیپلوماتیک پوستونه وي باید موږ ته
د قادری په خبره کې چیرته په ټولو څوکیو کې د لوی پکتیا ونډه په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې د دې ولس د مایوسۍ سبب او مرکزي حکومت ته د سر درد جوړ کړي په زدران میشتو ولسوالیو کې د مرکزي حکومت په خلاف دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې پکې د پاچا خان زدران پلویانو د انتخاباتو پر مهال د اوسني افغان ولسمشر اشرف غنی په پلویتوب ورته لویه غونډه کړې وه
په کابل کې ورسپونو تر ډیره ایران ته د افغان ولسمشر د سفر او د یو دیرشو مسافرو د برمته کېدو پر مسله تبصرې خپرې کړې دي اسد الله لودین د ځینو ورسپونو پاڼې اړولې
د کابل چاپ نننۍ ورسپونو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او په افغانستان کې د سړي تښتونو پیښو ته ځانګړې کړې دي ملي ارمان ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې د ایران او افغانستان د ګډې مبارزې اړتیا په سر مقاله کې راغلی چې افغانستان باید له ستونزو نه د وتو او له تروریزم سره د مبارزې په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري سر مقاله لیکونکي ویلي چې د منځني ختیځ جګړو د ایران او سعودي پر اړیکو سیوری غوړولی خو افغانستان باید هڅه وکړي چې له دې دواړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري. په سر مقاله کې دغه راز راغلی چې ولسمشر اشرف غنی باید ایران ته له خپل سفره ښه ګټه پورته کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ستونزې هوارې او د باور فضا رامنځته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان او ایران د تروریزم او افراطیت پر وړاندې ګډې مبارزې ته ژمن دي. په مطلب کې د ښاغلي روحاني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي هر څومره چې افغانستان د ثبات او امن خوا ته ځي همومره د ایران او افغانستان ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه او اړیکې پیاوړې کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سړي تښتونو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې داعش ته ورته طالبانو پر لویو لارو د سړي تښتونو لړۍ پیل کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت باید د لویو لارو د امنیت لپاره اقدام وکړي څو مسافر په خوندي ډول پکې تګ راتګ وکړي او کنه خلک به مدني حرکتونه پیل او بیا به یې مخنیوی ناممکن وي. د مطلب لیکوال ویلي که چیرې حکومت د سړي تښتونو پر پیښو همداسې چوپه خوله پاتې وي د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله نوره هم زیاته شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د پکتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې سړي تښتونکو برمته شوي مین پاکان د زرمت ولسوالۍ شاهیکوټ سیمې ته بوولي دي. په مطلب کې راغلي چې دغه 19 تنه مین پاکان د پکتیا په ختیځ کې په کار بوختو چې ناپیژنده کسانو وتښتول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر هم دغه صفو هر ورځ د ماشام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور شي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي شیزنه قربانیان تر ډیره دیته ترجیح ورکوي چې د دوی قضیه د منځګړیتوب او دودیزو جرګو د لارې حل سي، نه د عدلي او قضیه ادارو لخوا. دغه راپور د یوناما او د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د عالي کمشنري لخوا برابر شوی. قسیم سولمل او نور تفصیل.
نیمګړی عدلي او قضایي سیستم، اداري فساد، کلتوري او کورونی فشارونه او د تاوتریخوالي د دوسیو په څېړنه کې ځنډ هغه عوامل دي چې افغان ښځې په سنتي محکمو کې د خپلو ستونزو حل کولو ته اړ کړي دي. د ملګرو ملتونو نوی راپور چې د یکشنبې په ورځ خپور سو شي چې لا هم په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي په پیښو کې عدالت ته پوره لاسرسی نه لري. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان شیمونوویچ خبریالانو ته وویل د تاوتریخوالي د 110 قضیو له جملې څخه چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې زیاتره د سیمه ییزو جرګو له لارې حل شوې دي.
Based on research documenting the situation of 110 women and girls,
the Yosulu Las Khazu aw mermano da tawtrikhwali qazi khi che 15% da mawarid da mazgritub la lari hal siwi aw 15% ye da jinayi mahakimo la lari taqib siwi che da di qazyo da amilino da mahakime aw jirime la amil siwi.
دغه راپور د 2014 کال اگست د 2015 کال تر فبروري پورې په 14 ولایتونو کې له شل سره د خبرو پر اساس برابر شوی. د ملګر ملتونو په دغه راپور کې همداراز راغلی چې ښځې له دې عمله منځګړتوب یا جرګو ته ترجیح ورکوي چې دوی تر ډیره حقوقي حل لارو لکه طلاق، د سرپرستۍ موضوع او د ژوند لپاره د یو امن چاپیریال په لټه کې دي تر دې چې د تاوتریخوالي عاملینو ته جزا ورکړل سي. د راپور له مخې د ښځو اقتصادي اړتیاوې د دې کار یو بل اساسي لامل دی. ملګري ملتونه دغه راز وایي د تاوتریخوالي په 116 مواردو کې د منځګړتوب د بهیر څارنه شوی چې په 16 مواردو کې میرمنو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. 11 مواردو کې ښځې منځګړتوب ته اړ ایستل شوې او 14 مواردو کې د منځګړتوب یا د سنتي جرګو پریکړې ورباندې تحمیل شوې دي. په دغه راپور کې همداراز افغان حکومت یو لړ وړاندیزونه سوي چې پکښې د جرګو یا منځګړتوب له لارې د عدالت د عملي کېدو په اوږد مهال کې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره د اقداماتو غوښتنه سوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي له کومه ځای چې د منځګړتوب یا د جرګو له لارې د عدالت د تطبیق غوښتنې مخ په زیاتېدو دي نو افغان حکومت باید له دې لارې د ښځو د حقونو خوندي کولو ته هڅې وکړي.
As demands for justice through mediation.
لا کومه ځای چې د منځګړیتوب له لارې عدالت ته د لاسرسي لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي موږ افغان حکومت هڅو وسول دي لارې د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
سره لدې چې افغان حکومت د ښځو د حقونو د خوندي کولو ډاډ ورکوي، خو راپورونه وایي چې لا هم افغانستان د ښځو لپاره د ژوند کولو تر ټولو بد ځای دی. د ملګرو ملتونو د راپور په داسې حال کې خبریږي چې د تاوتریخوالي په تر ټولو وروستیو پیښو کې د فرخوندې په نامه یو انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د عامو خلکو له لورې په کابل کې په بېرحمۍ سره وژل سوه.
په همدې حال کې د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو او د ښځو د ملاتړ د بېلابېلو ادارو له هڅو سره سره لا هم افغان ښځې له ګڼو ستونزو سره مخامخې دي. عبدالعلي محمدي پرون دغه خبره د ښځو لپاره د یوه علمي او څېړنیز کنفرانس د جوړېدو پر مهال وکړې. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار وایي تر هغې چې په ټولنه کې ښځې ته د انسان په سترګه ونه کتل شي او د دوی هویت ته درناوی ونه شي، د ښځو په وړاندې ستونزې به همداسې پاتې وي. عبدالعلي محمدي دا خبرې د یکشنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره د یو څېړنیز او علمي کنفرانس د جوړېدو پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې اوس هم په افغاني ټولنه کې له ښځو د یوې وسیلې په ډول کار اخیستل کېږي. ښاغلي محمدي وویل د ښځو په وړاندې د ټولنې د ناوړه ذهنیت د لمنځه وړلو لپاره باید هسې جدي شي تر څو نارینه د ښځې له نوم اخیستلو نور د شرم احساس ونه کړي او ښځې ته د انسان په سترګه وګوري.
بیاین اول مسئله هویت زن افغان را حل کنیم و زن افغان را به عنوان یک انسان
راضی چې لومړی د ښځې د هویت مسله حل کړو او افغان ښځې ته د یو انسان په سترګه وګورو او دا مسله د زړه د کومې ومنو. کوم پروګرامونه چې په دې برخه کې نیسو له همدې عمله تر نن ورځې پورې یې نتیجه نه ده ورکړې. په خوشنۍ سره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، د ښځو په وړاندې جنایت هره ورځ د زیاتېدو په حال کې دی او ښځو ته ورځ تر بلې په سپکه سترګه کتل کېږي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په افغاني ټولنه کې نه یوازې له ښځو د وسیلې په ډول کار اخیستل کېږي، بلکې په قومي لانجو کې د ستونزې د حل لپاره هم له دوی ګټه اخیستل کېږي او په بدو کې ورکول کېږي. د ولسمشر حقوقي سلاکار وویل چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره د ښځو په وړاندې د روانو ستونزو د اساسي حل لپاره د دوی هڅې زیاتې شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې لا هم افغان میرمنې په بېلابېلو سیمو کې له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د دغو تاوتریخوالو وروستۍ بېلګه د فرخوندې پونم هغه انجلۍ وه چې په عام محضر کې د یو شمېر قهرېدلو کسانو له خوا ووژل شوه. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې په تېرو 13 کلونو کې دې وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت سرپرست مشګان مصطفوي هم د ښځو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي چې د حل لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي.
پیشرفت هایی که صورت گرفته قابل ملاحظه بوده ولی مشکلات حل نشده.
کوم پرمختګونه چې سوي دي د پام وړ دي، خو ستونزې لا هم نه دي حل سوي او د دې ستونزې د حل لپاره باید ټول خلک سره یو موټی سي. په تیرو 13 کلونو کې کوم بدلون چې موږ هڅه وکړه او رامنځته سو واقعا ګټور وو، ځکه د هیواد په څلور دي ولایتونو کې چې د ښځو ژغ پورته کیږي دا هغه ژغ دي چې د ښځو چارو وزارت یې پورته کوي.
له دې ټول سره سره یو شمیر افغان سړونکو وایي چې د ملي وحدت حکومت باید د ښځو په وړاندې د روانو ستونزو او تاوتریخوالو د لمنځه وړلو لپاره باید بنسټیز کارونه وکړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي.
زه چې دې ته ورکړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کوله چې شی مې د لاسه ونه شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
له جمهوری ریاست څخه ننګرهار ته تللي هیات د جلال آباد د پیښې د قربانیانو له وارثانو سره مالی مرسته وکړه. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د جمهوری ریاست لخوا را لیږل شوی پلاوی چې مشري د ولسمشر اقتصادي سلاکار حضرت عمر زاخیلوال کوله د یکشمې پورز ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د جلال آباد د ورستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو له وارثینو سره نقدي مرسته وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ د ځینو زخمیانو کورنۍ چې نوي راغلي هغوی ته به هم ټاکل شوې مرسته د ولایتي ادارې له لورې ورکړل شي.
د شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ مرسته مکمل، ټول شهیدانو ته مور او ډیا وارثین دلته موږ سره وو، هغه ته مرسته رسیدت نور مطابق شي هر زخمی ته 5000 افغانۍ شاوخوا نغم رسته د حکومت د خوانه د بور تقسیم شي. نن د غم راز د پټولو څوک په فاتحه لري او څوکم د تدفین مراسم دي، مګر مکمل په شفافه توګه مونږ ټول هغه د حکومت مرستې چې دی پری دوی په ولایت کې دوی براشیو او د ولایت څخه به تبن کم هي چل تر شوې د خپل مرست تر لاسه کی.
د ننګرهار د درنور ولسوالۍ یو سپینګری چې د خبرو کول توان نه درلود په نیمکې جبل کابل راغلی پلاوی ته ویل چې حکومت دې د دې مرستو پر ځای د هغه د دوو زامنو قاتلین ونیسي.
نوم شاید مار زکال شایی دو زمان دشایی شویی من خاطرین دو نیستی عدالت کشی زاو زوانان چی دور دی موری موری دا افغانستان خلق بشیه تلار دا مار مدد نپکاریگی
د یو شمیر نورو کورنیو وارثینو په خپلو خبرو کې بیا وویل چې د دې پیښې له امله ډیری ماشومان یتیمان او ښځې کونډې شوي. دوی وویل چې مرکزی حکومت دې د بې سرپرستو یتیمانو بنیادی مرسته وکړي.
کوس کونړ د خیبر ولسوالۍ ما رحیم ګل مینامه ده. زموږ څلور کسان شهیدان دي، درې زخمیان دي او دوه رونه اوس دا یو هفته کېږي چې واده مو کړي وو. دا دولت چې دونه موږ سره مرسته وکړه دا یو میاشت دوه میاشت دا دونه هغه نه کوي. تاپسې ورته جوړ کړي، دولت به ورته معاش وکړي، وارثین به دې باندې خپل چاره روانه کړي.
نوم مې نصر الله دی، د کوټ ولسوالۍ ما ورور مې شهید شوی دی او بس دغلته چې شی چې نغدې مرسته کېده موږ ته راکړه. دې دپاره خو ډېرې مرستې په کار دي بای چې دا خو اتمان دي، د اوس نه نیولې تر د ډېر وخته پورې اوس واړه واړه زمینې دي. نو حکومت نه موږ دا وختنه چې د دې پالنه ډېره ښه وکړي او آینده دپاره د امنیت مخه موږ دپاره جوړه کړي او دغه شیانو مخه موږ ته ونیسي.
د ویلو دا په ورته وخت کې د دې پیښې د غندنې په موخه د ننګرهار په سلګونو خلکو د یو مدني حرکت له لارې دغه پیښه وغندله او دا یو وحشانه عمل وباله. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو نه وغوښتل چې نور دې په افغانستان کې ورورژنه بس کړي.
د اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د ګوړې اچار او د لوبو له میدانه خو اوس له قسیم سولمل نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورئ.
افغانستان او ایران د امنیتي همکارۍ پر یو خاص میکانیزم کار کوي. دا څرګندونې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په تهران کې خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال وکړې. په د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یو مؤسسې 19 کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول سوي دي. چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه پر لومړۍ ناحیې د وسلوالو د حملې په نتیجه کې دوه حمله کوونکي وژل سول او درې پولیس ساتي ټپیان دي. ټاکل سوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ولاړ سي. پیکینګ به په پاکستان کې د 43 میلیارد ډالر په ارزښت یو اساسي او د انرژي د تولید څو پروژې پرانیزي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر فدریکا موګیرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسې کې د جوړو سوو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته د حل یوه لاره وموندل سي. او ناروې وایي دغه هیواد ته د هغه روسي جګپوړي مقام د سفر په اړه له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د دې هیواد د یوه ټاپو ته پرته له اجازې ورغلی و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تکل سوی د چین ولسمشر نن په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر دواړخیزو او سیمه ییزو اړیکو وغږیږي. دغه راز به ورسره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په ګډون د نورو اقتصادي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
تاکل شوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ باندې یو پلاوی په ملتیا د پاکستان په یو ورځنی سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپور پوځي مقامات سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 50 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. که له یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د تود هرکلی تابع کړی، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وای کس هم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوبي بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکی پروژه ده. دا به زموږ او د سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې ټول هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نو موډي زیاته کړه چې چین به پراتونکو کې په پاکستان کې د تاورته نور پانګونه هم وکړي چې له عمله به د هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. دا چین لوسمه مشر په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلی، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت، په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږېږي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مهمه دوره ده، هغې کې به نه صرف چې دی یو چې دی پروجیکټ سین کېږي، افغانستان باندې به هم خبرې کېږي چې څنګه چې دی مونږ سلح راوستلی شو په علاقې کې، څنګه روغه جوړه او ترقي تجارت کېدی شي، او ورسره ورسره پاکستان او افغانستان منځ کې تجارت والا سلح روغې جوړې خبرې، او د چین تجارت چې دی د افغانستان سره پاکستان سره څه خبرې به ضرور کېږي. مونږ خبرې چې مخکې هم د افغانستان حکومت خلاف چې کوم خلک لګیا دي، طالبان هغه چین ته تلي، چین ورته وړي چې خبرې وترې وکړي، خپل حکومت سره کښېني، پاکستان هم ورته وایي چې هغه د حکومت سره کښېني، خبرې وترې دي.
که څه هم د چین ولسمشر د پاکستان دا سفر په تیر میلادي کال کې ټاکل شوی و، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن عزیزی له لغمانه په خپل پیغام کې لیکلي، ایران ته به د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر د افغانستان په ګټه وي. سمیع الله ناصری د اروزګان او عبدالغنی منیب بیا د کندهار والی د تبدیلی غوښتنه کړې ده. عبدالناصر خپلواک له هلمند له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. ورته ستونزه د قدرت الله داوري په نامه اوریدونکي هم کړې ده. حکمت الله حماس لیکلي، افغان دولت باید په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د اقدامات وکړي او د فعالیت مخه ونیسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د کرکټ په وروستیو پرمختګونو او وروستي حال باندې مرکه لرو. خو تر هغه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساخیل د خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساخیل د دوشنبه په ورځ په کرکټ بورډ کې په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساخیل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساخیل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساخیل د 500 سیالیو کپتنسي د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې اوري چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 25 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې به روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل د سیالیو کې چې د حمل میاشتې له 15 تر 19 پورې دوام درلود، د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولۍ خپله کړه.
لوبو مهم خبرونو مو اوریدل را بشو د پروگرام اصلی مطالبه ته افغانستان د بدني روزنی د ریاست یو شمیر فدراسیونونه شکایت کوي چې د بودیجې د کمښت له امله ځینې لوبغاړي په بهرنی سیالیو کې ګډون نشي کولای. د پانکریشن فدراسیون رئیس د نورو ټولو فدراسیونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له امله دوی نه دي توانیدلي چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنی ریاست وایي دوی د بودیجې صلاحیت نه لري او دا ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه په مخکې یو راپور ده. د بدني روزنې په ریاست کې وروستۍ مقررې او همداراز د بودیجې کمښت هغه ستونزې دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په استازیتوب خبرې وکړې او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې زر افغانۍ ته رسیږي چې دا ډېره کم اندازه پیسې دي. د خغلی نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانیدلي چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست 5 یا 6 رویداد خارجي مو
دی وی په څو کلونو کې مونږ 15 په بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړې، هغه هم نیمه او کمی وي. بودیجه کم ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلی.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بین‌المللی شرکت کنن.
د خغلی سیار په خبره د هغه پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنی مصرف ډیر زیات دی او ان تر شپږشتو ډالرو پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نه ګډون خبرې کوي چې تمه ده دوه میاشتې وروسته د قرغزستان په بشکک کې د آسیا لوبې وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویاند محمد عارف فیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1990 کال کې د خپلو پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې وروستۍ تبدیلۍ او مقررې د دې لامل شوې چې یو شمېر مالي ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی با عیسی سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وی د ولسمشر د حکم له مخې د بدنی روزنې د ریاست د مشر تر معلومېدو پورې جان عالم حسنی د دې ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی حسنی باید مالی صلاحیت ولري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی. خغلی پیمان وایي د بدني روزنې ریاست تیر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله یې خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالی ستونزې هوارې نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزورې کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونشي نو لری به نه وي چې د روحلا نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوي اتلان له دغه هیواده ووزي. اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړې دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېده.
د افغانستان د کرکټ بورډ په مرسته او همکارۍ د ان اف سی ملي جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ بلاله ټول شوې چې دغه سیالۍ شنه ورځې وي. د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس و هغه لوبغاړو لپاره چې په نورو لوبو کې نشي لوبېدلی، یعنې په لوړو لوبو په نټو لوبو کې په دغه لوبو کې د یو شمېر بین لوبغاړو سره یوځای شول او خپل بین لوبغاړو سره لوبه کوله. د هغوی د تجربو نه کار واخیسته او ورسره څنګ کې ورته ویلی شم چې دغه شانتې لوبې ګټورې ثابتېدلی شي. د کرکټ مینه وال لپاره کرکټ مینه وال هم د لوبو نه خوند اخلي او تفریح په شان ورته کېږي. نو په دې برخه کې د افغانستان کرکټ بورډ لوبې سره مرسته کړې وه. دا یو ښه ګام و. په دغه سیالیو کې د ان اف سی ټایګر لوبډلې اتلولي ترلاسه کړه.
آیا ورته نورې لوبې هم شته په افغانستان کې داخلي ټورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کې؟
داخلي ټورنمنټونه مو پام کې نیولې دي او بیلابیل ټورنمنټونه مو ترسره شي چې د افغانستان کرکټ بورډ په ټولو ستر ټورنمنټ چې ده یا مشهور ټورنمنټ هغه د شپږیزو ټورنمنټ هغه دا د ډېر ښه ډیزاین شوی دی او انشاءالله په ډېر ښه کیفیت سره به ترسره کېږي. او ورسره څنګ کې یو شمېر نور ټورنمنټونه هم په نظر کې شته دي لکه د چنس کپ سیالۍ چې اوس اموزون کې ترسره کېږي. په راتلونکو دوه ورځو کې به دغه سیالۍ په اموزون کې پیل شي او همدا شرطي نور ټورنمنټونه هم په نظر کې نیول شوي دي.
ښاغلی هوتک د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنۍ وضعیت کراته وایي، لوبغاړي چیرته دي او بل اخره آیا دوی تمرینونه کوي نه یې کوي څنګه؟
ملي لوبغاړي اوس مهال ټول ډېری په کابل کې دي، خپل تمرینات جاري ساتي، خپل تمرینات کوي او تر څو وشي کولای شي په روان وختو کې کوم بهرنۍ لوبې په بهرنۍ لوبې لري د ویلو لپاره چمتووالی ولري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې، د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی، هلته څه رقم لوبې کوي؟ آیا خوشبینه یاستئ چې دوی به لوبې وګټي هلته که څنګه؟
او بالکل، د دویم ځل چې د افغانستان کرکټ بورډ د معلولینو لوبډله او بخې د ناورېدونکو لوبډله د هېواد ته بهر راستوي چې په آسیا جام سیالیو کې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې دي په ګاونډي هېواد پاکستان کې ترسره کېږي، په لاهور ښار کې، چې دې کې شپږ هېوادونه د افغانستان په ګډون لوبېږي.
دا و د لوبل میدان اوسنی سپورتي پروګرام. تر بل یو مزه صفی الله ستنګزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی دی ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غواګو اوریدونکو سلام. له نوي حکومت سره د ډالرو برکت هم والود او د پروژو د هغو برکت د پوهنتونونو فارغینو ته ورغی او نام یې خدا. هر کال په زرګونه د مختلفو رشتو محصلین فارغیږي، خو کار یوازې د چارواکو زامنو، وریرونو، خورایانو او نورو خپلوانو ته پیدا کیږي. دا نور خواران لکه د بېسوادانو غوندې بېکاره بېکاره ګرځي. له دې نه د خدای نوره سخته ورځ په دې ملت نه راولي چې حکومت یو او سرونه دوه وي. د خپرونې په پیل کې مو د یو ورکشاپ جوړولو له جریانه خبرو، تر څو خبر شئ چې ځینې سرپرست چارواکي پیسې په څه ډول ګټي.
رئیس صاحب څه چورت وهي؟
هلکه ورختا، دا چورت وهم چې د سرپرستی په دا څو ورځو کې نورې پیسې له کومه درکه پیدا کړو.
صاحب ورکشاپ نه جوړوي، د پیسو پیدا کولو لنډه او اسانه لاره.
ښه خبره دې وکړه، خو د څه شي ورکشاپ جوړ کړو؟ د موضوع په هکله دې هم فکر کړی دی که نه؟
نه صاحب، تر اوسه خو مې نه دی کړی، له دې وروسته به یې وکړم.
او ته ښه فکر وکړه چې د څه شي په باره کې مو ورکشاپ نه دی جوړ کړی.
صاحب ته هم راسره کومک شه.
ښه، په دې هکله فکر وکړه چې په کلي کې خلک دا وخت څه ته اړتیا لري.
صاحب په کلیو کې خو خلک هر څه ته اړتیا لري، ځکه چې نه سم سړک لري، نه روغتون لري، نه برق شته او نه د ژوند نور سهولتونه.
په دې باره کې خو مو ډېر ورکشاپونه ونیول. یو داسې شی وښیه چې ورکشاپ نه وي پرې نیولی.
صاحب که یې د ښوونکو د سویې لوړولو په باره کې ونیسو څنګه به وي؟
هلکه، د ښوونکو د سویې پورته کولو لپاره خو یې دا څوارلس کاله سر په سر نیسو، چې پروفیسري مو ورکولی هم اوس به مو ورکړې وه.
صاحب راځئ په دې به یې ونیسو چې ښوونکي په څه ډول له درس سره سره آداب هم شاګردانو ته ورزده کړي.
څه ډول آداب؟
مثلا د ډوډۍ خوړلو آداب، د لارې آداب، په ټولګي کې د کېناستلو آداب، په لاره باغونو ته د وختلو او په موټرو پسې د نښتلو آداب.
دا څه لیوه دی هلکه، باغونو ته د وختلو آداب څه ډول وي؟
صاحب چې د وختلو پر وخت د دیوال ټیټه برخه پیدا کړي او پې ور واوړي، او مثلا د وختلو پر وخت احتیاط وکړي چې د دیوال سر را ونه نړوي، او یا هم که په دروازه ورځي چې یوازې کلپ مات کړي او له زنجیر سره یې کار ونه لري.
دا خو ادب نه سو هلکه، دا خو پوره بې ادبي ورزده کوو.
صاحب په پخوا ورکشاپونو کې مو هم ډېرې داسې خبرې ورزده کړې وي چې د سویې له لوړولو پر ځای سویه راټیټوله.
پوه نه شوم.
مثلا هغه چلونه مو چې ښوونکو ته ورزده کول.
څه ډول چلونه؟
هغه ډول چې که چیرې کوم لایق شاګرد په ټولګي کې کومه سخته پوښتنه وکړه او د استاد د نه وه، نو استاد به دا فتن په کومه بانه له ټولګي نه وځي او پوښتنه به کوي، او یا هم که استاد د درس تیاری نه وي نیولی، نو د نوي درس پر ځای به د تیرو درسونو پوښتنې کوي. له همدې امله او زیاتره استادان د نوي درس پر ځای یا د تیرو درسونو پوښتنې کوي، او یا هم هلکانو ته کار خانگی ورکوي. صاحب
نو ته وایې چې سیمینار شاګردانو ته په آداب ور زده کولو جوړ کو؟
او صاحب، نور خو هېڅ هم نه دي پاتې چې لا د آدابو ته مو څنګه نه دی پام شوی.
دلته بې ادبي دومره زور شوی چې آدابو ته د چا پام هم نه کېږي.
رښتیا وایې صاحب.
ها وګوره والکه، نو ته څه وایې چې په ورکشاپ کې به څه راته پاتې شي او که نه؟
او صاحب، د لرې لرې سیمو ښوونکي به ونیسو چې هم یې د لارې د کرایې پیسې شي او هم یې دلته د لیلی او خوړو.
دا خبره دې سمه وکړه. د لرې ځایي استادان اس هم مرکز ته په راتلو ډېر خوشحالېږي. ته څه وایې چې په ورکشاپ کې دې قلمونه او کتابچې هم وي؟
هو صاحب، پرته له کتابچو او قلمونو خو هېڅ کار هم نه کېږي. زه خو وایم چې دا ځل د چپتورونو نوم هم پکې ور زیات کړو.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی صاحب چې که په خپلو څو صفو نوټونو د چپتورونو نوم کېږو نو ګټه به یې دا وي چې یو خو به ورکشاپ ډېر مهم ښکاره شي او بل به د چپتورونو د کاپي په نوم ډېرې پیسې راته پاتې شي، ځکه چې کاپي کوي به یې خپله ښوونکي او پیسې به یې مونږ اخلو.
ډېر جالب په خدای. نور
نور به نو صاحب، بېګا ته د بلاستنې لاندې چورپې وهم، سم د لاسه خو مې همدومره مغزو کار وکړي.
مقصد پام دې وي والکه، چې ښایي همدا مو اخرنی ورکشاپ وي. ښه سم کار یې وکړه، پوه سوې؟
غم یې مه کوه صاحب، داسې یې وګڼه لکه یوه ښه غټه د کوم سړک پخولو پروژه دي چې اخیستې وي. د آدابو ورښودلو ورکشاپ دی، څه ټوکې خو نه دي.
پخوا به گاونډیانو یو یو شی له گاونډي څخه وړ، خو اوس هر شی ترې غواړي، تر دې چې څه شی گاونډیان لري هغه دوی نه اخلي. وایي زه له گاونډیانو نه به یې راوړو. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
وخزی ته ورشه هغه تبر راواخله چې سماواته لرګي درته مات کړم، هسې هم بېکاره یم.
تبر؟
هو، ولې حیرانه شوې؟
تبر خو ګاونډي وړی دی، چرای وړ بیا یې مات کړه.
نو ورشه هغه بیل راواخله چې ګلانو ته کوردونه جوړ کړم.
هغه هم هغه بل ګاونډي وړی دی.
کوم ګاونډي؟
قاضي وړی.
خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. هر یوې درې درې موټرونه اخیستلی شي، خو یو بیل یا تبر نه شي اخیستی.
زه چې بېکاره یې کله اوږدو غځېږه چې دمه دې جوړه شي، او که دمه نه جوړې نو له ما سره بازار ته لاړشه چې شی واخلو.
یو خو ته په بازار مړه نه شوې. زه ورته کوایې چې بیل نشته نو د حیواناتو فلم به وګورم.
په څه شي کې ګورې؟
په ډي وي ډي کې.
اوس څه ورته وایم؟
څه چورت وهي؟
ډي وي ډي هم ګاونډي وړی دی.
ولې؟
څه خبره یم، ویلې میلمانه مو راغلي دي د واده فلم پکې ګورو.
نه پوهېږم څه وکړم، دا څه ډول ګاونډیان دي او دا څه ډول ښځه ده؟
ولې ما څه کړي دي؟
نور به څه کوې؟ خو هېڅ شی دې په کور کې نه دی پرېښه، ټول شیان دې ګاونډیانو ته ورکړي. ته ورشه هغه ټلویزیون چړان که چې هغه دې لا چاته نه وي ورکړی.
ټلویزیون هغه دې ایښی دی.
خو څه؟
خو ریموټ یې ګاونډي وړی دی، ویلې دوستي راوړم خو تر اوسه یې لا نه ده راوړی. خدای دې دوی ووهي.
ورشه چټک ویډیو ریموټ تیر راوړه، کنه ټلویزیون هم له دیواله خورا چوم.
زه اوس ور ما اخله را به وړم ترې.
اوهو، سترګې مې روښانه، څنګه لا چې را معلومه شوې په دې لنګ ځای کې دې نه ګورم. ستړې مه شې، هر کله راشې.
خیر اوسې خورې، بوره مسې ترورې، ستړې مسې. ښه دسې لورې،
څه حال مو دی؟
ښه یو شکر دی، په هغې ډي وي ډي او د تلویزیون په ریموټ پسې راغلی یم. د پتاسې پلار کوم فلم ګوري؟
غټې لورې، ته ورشه هغه ډي وي ډي او ریموټ ورته راواخله او چای هم در سره راوړه.
نه خیر سی خورې، چای نه چکم.
مورې، هغه ډي وي ډي خو
ولې
د شپې ناوخته یو ځل برق لاړو چې بېرته راغی نو ډي وي ډي وسوځوله.
د شپې ناوخته هم څه پکې کتل؟
مورې، یو نوی هالیوډي فلم هم پکې کود.
ځانو را خو یې وړه. خورې، چې خفه نشې، په غلطۍ کې تې نه سوځېدلې ده.
وی، اوس مې خاوند ته څه ځواب وایم؟ هغه هم د اوس فلم پکې ګوري.
وی، دا څومره نادیده خلک یې، د خلکو موټر ورته ټکر کې دغومره وی نه وایي، او د تاسې خو زړه ډي وي ډي ده.
اوس نو ښه سوه، نادیده موږ سو.
مور جانې، دغه ته را مې وړه.
هغه د ټلویزیون ریموټ هم ورته راوړه چې اوس یې زړه ونه چوي.
ریموټ؟
هو، ریموټ.
هغه خو مې د شپې ورور په فلم په غوسه شو او ریموټ په دیوال وویست، ټوټې ټوټې کړ.
ځا خورې ته بیا دومره م ویل نوی ریموټ به درته واخله، دغمره م خدای نه یې خوار کړي.
اوس دا برک شیرم واوري.
زه چې ورغلم قاضي ته،
دویل وایا څه دې کار دی؟
ما وی عرض مې پوچا کړی.
دوی ډیر ښه کار دی کړی.
ما وی ژر مې کار را خلاص کا.
دوی 2 روپۍ به راکي.
ما وی وایا چې 2 درکم.
دوی زه خو ډالر غواړم.
ما وی زه غریب سړی یم.
دوی خوار سړی عرض نه کا.
ما وی حق اقدار ته ورکا.
دوی لږ شله مخې.
بیا پولیس لار کې راگیر کړم.
ویلی ول تروس ګوري.
ما وی اس لک ستومان یم.
دوی لغلا دی اتمن کړي.
ما وی خدای امید ترې ساتي.
دوی پورته کلا سونه.
ما وی دغه سلګون واخله.
دوی خدای کبه دی پریدم.
ما وی ګوره بی ګنا یم.
دوی رنگ د قاتل دی.
ترې نو تختیدم خلکو.
اخر وختم سرویس کې بیروبار و او ګرمي و. سر تر خو پورې خولې شو. لاس می پورته وټینګ کړي. کی صبر می غوا کی وې
لږ دره خوشه سړیا.
ما ویل وبخه زای نشته.
دوی زنو ځان دې کلک کا.
ما ویل مټی لا کا ومه. دوی زنې ما بل دې
چې را کو شومل بس
نه می جیبو نه پیسې وی ډوړه کلی و په مخه. اخر لاړه لمه کورته. پلار می سخت را ده غوسه. ما ویل ولی پلاره څه دی؟ دویل تش لاسونه راغلی. ما ویل اوسم شکر باسه.
دویل نور چې باس و نکی.
ما ویل خه پلاره په سترګو.
دویل زنو کلبه باس.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا ستانکزی او نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندوز 1، کندهار 22، خوست 1 او جلال آباد 3.
صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسروں سروں بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بندے سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوٹولی داشن خالے سبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن نئی غریبی سگرانا
گزران سلم تا سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانم خوڑا دسرو سرو پیسوان سما دیرا غریبی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله میں سخت نہ چاری داشن خالے
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.